السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ټیوا ریډیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی چې د ټولنیزو رسنیو په حق له نوو قوانینو ته به بیا کتنه وکړي. د بلوچستان سیاسي فعال کریمه بلوچ مړی نن د سخت امنیت لاندې د بلوچستان په تمپ کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. او افغان چارواکو ویلي هغه شپږ سوه طالبان یې بېرته نیولي دي، څوک چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په تړون کې خوشې کړی شوي وو. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی چې د ټولنیزو رسنیو په حق له نوو قوانینو ته به بیا کتنه کوي. عدالت ویلي چې د پاکستان د پاکستان آئین د رائے د اظهار ضمانت ورکوي، او داسې ښکاري چې وړاندې د دې قوانینو په حق له حکومت د چا سره هم مشوره نه ده کړې. اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر مین الله د ټولنیزو رسنیو په حق له د نوو قوانینو خلاف درخواستونو اوریدنه کړې، او حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال خالد جاوید عدالت ته ویلي چې حکومت دغه قوانینو ته د بیا کتنې او په دې حق له د ټولو برخوالو سره مشاورت ته تیار دی. مشر قاضي د قوانینو خلاف درخواست کوونکو ته ویلي په حکومت باور وساتي او قوانینو ته د بیا کتنې په لړ کې دی حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي. د درخواست کوونکو وکیلانو صحافیانو د مرکزي تنظیمونو وکیل عدالت ته ویلي چې وړاندې هم حکومت د دوی سره مشوره کړې وه، خو د دوی سپارښتنې نه وې شاملې کړې. عدالت بلې اورېدنې لپاره د فروری شپږشتمه نیټه ورکړې ده. د بلوچستان سیاسي فعال کریمه بلوچ مړې نن د سخت امنیت لاندې د بلوچستان په تمپ کلی کې خاورو ته سپارلې شوې دي. د سیمې ځایي خلک وایي امنیتي ځواکونو د نوموړي نږدې کورنۍ نه علاوه چاته هم د هغې په جنازه کې د برخه اخیستو اجازت نه ورکړې. یو ځای خبریال چې نوم یې پټ ساتل غوښتل وی او ای ډی وته ویلي چې د کریمه بلوچ په جنازه کې ډیرو سیاسي او مدني فعالانو او خبریالانو برخه اخیستل غوښتل، خو د حکومت د کریمه بلوچ د کلی په ټولو لارو کې د اف سي ځواکونو درولو او خلکو ته د هغې کلی ته د تګ اجازت نه ورکوو. د بلوچ طالب علمانو تنظیم پی ایس او آزاد پخوانی مشره کریمه بلوچ د تیرو څو کلونو راهیسې د کینیډا په ټورنټو ښار کې سیاسي پناه اخیستې وه، او د کال 2 دسمبر په 6 نیټه د کینیډا په ټورنټو ښار کې د هغې مړې د اوبو نه راویستې شوې. د کریمه بلوچ کورنۍ او بېلابېلو بلوڅو سیاسي تنظیمونو د هغې مړینه په منظمه توګه وژنه بللې، خو د کینیډا پولیسو دغه تورونه رد کړي دي او وایي د کریمه بلوچ په مرګ کې د جرم کوم ثبوت ورته نه دی ملاو شوی. افغان چارواکي وایي هغه شپږ سوه طالبان بیرته نیولې شوې دي، څوک چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په تړون کې خوشې کړی شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د اتوار یا یکشنبې په ورځ ویلي په دغه کسانو تور وو چې دوی بیرته جګړې ته ورغلي او په افغان حکومتي ځواکونو او عامو خلکو یې حملې کړې دي. په فروری کال 2 کې په قطر کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د افغان سولې لوزنامه کې ویلې شوي چې افغان حکومت به 15,000 طالب بندیوان خوشې کوي، او په بدل کې به طالبان 1,000 افغان امنیتي ځواکونه خوشې کوي. مهم خبریالانو ته ویلي چې بندیوان چې خوشې کړل شي وو د سولې په کوششونو کې څه کردار نه لوبولې، ځکه حکومت به نور طالبان نه خوشې کوي. هغه تور لګولې چې طالبان د تشدد کمولو د ډزبندۍ په وادو کې پاتې راغلي دي، او زیاته کړې چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو خبریالانو فعالانو هدفي وژنې او تشدد نور سیوا کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه تورونه رد کړي دي چې کینې خوشي شوي وسلوال بیرته جګړې ته ورغلي او یا په دوی کې شپږ سوه نیولې شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پټو استخباراتي معلوماتو په بنیاد په دوه ځایونو کې عملیات کړي دي، او د دوه کمانډرانو په شمول یې 15 تراکر وژلې دي. پوځ د عملیاتو خبر د اتوار په شپه ناوخته خپور کړی دی او ویلي دي چې یو ځای عملیات د خیسرو په تنګړي او بل ځای د میرعلي په موسکي کې کړی دي. بلخوا طالبانو پرون دا وکړي چې د تنګړي په عملیاتو کې یو پوځي عسکر وژلې دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی واره ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتو خبرونه ده. ګران اوریدونکو موږ سره وسیږي د دې خبرونه په دویمه برخه کې به موږ خبره ترې کوو په پاکستان کې د تعلیم ناسمره ماشومان محروم دي او سمره ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا په داس وخت باندې چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیواله ورځ په ټول نړۍ کې نمانځل شوی خو په پاکستان کې په لکونو ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي او د کورونا وایرس له وجې د هغوی تعلیم نور هم متاثر شوی دی. او اوزو تر ټولو اول خپل رپورټ اړخته د پاکستان مرکزی حکومت د اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی دی چې د ټولنیزو رسنیو په حق له نوو قوانینو ته بیا کتنه کوي. عدالت ویلي چې د پاکستان د آئین د پاکستان آئین لاندې د رائے د اظهار ضمانت ورکړل شوی او داسې ښکاري چې وړاندې د دې قوانینو په حق له حکومت ته چا سره هم مشوره نه ده کړې. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکبي.
د پاکستان حکومت اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی دی چې د ټولنیز رسنیو په حق له د نوې قوانینو بیا کتنې ته تیار دی. عدالت وایي چې د پاکستان دستور د رائے د اظهار ازادي ضمانت ورکړی دی. د اسلام آباد های کورټ ستر قاضي اتر مین الله د ټولنیز رسنیو په حق له د پاکستان حکومت لخوا د نوې قوانینو پر ضد د خواستونو اورانه کړې ده. نن د پاکستان حکومت وکیل یا اټرنی جنرل خالد جاوید عدالت ته باور ورکړی دی چې حکومت د ټولنیز رسنیو په حق له د نوې قوانینو بیا کتنې ته تیار دی او د لړکې به ټولو فریقانو سره به مشورت هم کوي. د دې په ځواب چیف جسټس اتر مین الله ویلي دي چې د پاکستان دستور آرټیکل 19 او 19A د بنیادي حقوقو په حق لدی او دا ښکاری چې د ټولنیز رسنیو د نوې قوانینو جوړښت په وخت ټولو فریقانو یا برخوالو سره حکومت مشاورت نه دی کړی. ستر قاضي د قوانینو پر ضد خواست جمع کوونکو ته هم ویلي دي کچره حکومت د قوانینو بیا کتنې ته تیار دی نو دوی د هم حکومت ته په دې حق لا خپل وړاندیزونه ورکړي او په حکومت ته باور وساتي. د دې په جواب د قوانینو پر ضد خواست جمع کوونکې وکیلانو او د صحافیانو مرکزی تنظیمونو وکیل عدالت ته ویلي دي چې وړاندې هم دوی حکومت ته د قوانین په حق له وړاندیزونه ورکړي وو خو حکومت دوی یو خبره هم نه منلي. دا اورنه اوس د فروری د میاشت 28 نیټې پورې ځنډول شوې ده. د انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کارکونکو هارون بلوچ د حکومت لخوا د لانجمن قوانینو بیا کتنې خبره استاینه کړې ده. خدای یې هم ویلي دي چې د بیا کتنې مطلب باید چې هم د غوي چې د نوې قوانین په حق له حکومت د ټولو برخوالو وړاندیزونه اومني ځکه چې وړاندې هم دغه شان مشاورت شوی وو خو حکومت بیا د قوانین په حق له ځانګړې فیصله کړې وه. هارون بلوچ وایي ہارون بلوچ وی چې حکومت کا سمشاورت هم کوي خو د نوړان دی باید چې دا قوانین منسوخ کړي ځکه چې د یو قانون په موجودوي کې هغه کې د بدلون مشاورت به سګټه ونه کړي. د نوې قوانین حکومت تیر کال نافذ کړي وو او د دې ترمخه پاکستان کې به چاته دا اجازه نه و چې حکومت پوسټ استخباراتي او ریاستي دارو باندې د ټولنیز رسنیو له ذریعې تنقید وکړي. حتی چې سیاستمدارانو باندې تنقید هم د قوانین تر مخه جرم ګرځول شوی وو. دغه شان د انټرنیټ عالمی کپنې د دې خبرې پابند وو چې پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او حکومت په وینا د ټولرنس رسنیو نه د یو مواد لري کول او پاکستان حکومت په غوښتنه معلومات ورکولو پابند به هم وي. انټرنیټ صارفینو حکومت د پاره کارکونکو یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد وایي چې د قوانین ټولو نه لوی تاوان په پاکستان کې انټرنیټ استعمالونکو ته برسي او په دوی باندې معلوماتو دروازه بندې شي.
جن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہیں وہ پلیٹ فارمز اگر ایک دم سے بند کر دیے جائیں گے تو تب بھی ہمارا نقصان ہوگا.
شهزاد احمد وایي چې د نوي قوانین تر مخه کچره وي پانه په پاکستان کې تړل کېږي نو تاوان به پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو ته وي. په پاکستان کې د نوې قوانین پس د انټرنیټ لویو کمپنو ائتلاف یا ایشیا انټرنیټ کولیشن وزیر اعظم عمران خان ته یو خط هم لیږلې وو او په دې کې لیکل شوی وو چې د قوانین په موجودیت کې د کمپنو ته پاکستان کې بکار جاری ساتل ګرانوي. د ائتلاف کې ګوګل، یاهو، فیسبوک، ټویټر پر شان لوی کمپنې هم شامل دي.
دا وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر خبرونه ده. او زو بلوچستان ته هلته د بلوچستان سیاسي فعال کریمه بلوچ مړې نن د سخت امنیت لاندې د بلوچستان په تم کلی کې خاور ته سپارلې شوې ده. خو د نوموړي په جنازه کې نور خلکو ته د برخه اخیستو اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال پی د بلوچستان د ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی راکوي.
د کریمه بلوچ مړی د تربت په تومپ سیمه کې وخاورته نن د دوشنبه په ورځ وسپارل سو. ځای خبريال چې نوم یې پټ ساتل غوښتل و بي وي دی وته وویل چې د کریمه بلوچ په جنازه کې ډیرای نارینه او ښځینه سیاسي او مدني فعالانو او خبريالانو ګډون غوښته. خو د حکومت لوري د کریمه بلوچ د کلی پټولو لارو کې د اف سي ځواک سرتيري ځای پر ځای کړل سی بو او خلکو ته د هغې وکیل ته د تللو اجازه نه ورکوله. جنازه وسوه. په جنازه کې یوازې د هغې و کورنۍ او د تم کلي و خلکو ته د شرکت اجازت وو، خو هغه هم په کم تعداد کې. دا لومړی جنازه ده چې زنانو هم پکې ګډون درلود. له تېرې شپې راهیسې ځلي حکومتي چارواکي، پولیس او د امنیتي ځواکونو سرتیري پر قبرستان شاوخوا ولاړ وو. چې کله مو له خبريال څخه وپوښتل چې د چا له لوري خلک راګرځول سوي، جواب یې دا وو: موږ ډیر کوشش وکړ چې هلته د هغې جنازې ته ورسو، خو وتم سیمته د تللو ټولې لارې تړل سوي. د اف سي یو میجر وو، هغه موږ راوګرځولو. راته یې وویل چې یو څوک هم نسي تلای. د کریمه بلوچ له جنازي خلک منع کول او خلکو ته اجازه نه ورکول په حق لمو د بلوچستان حکومت له ایالتي ویاند لیاقت شاواني سره د موبایل فون او واتس اپ له لارې تماس ونیو. هغه ته مو په ژغ کې پیغام پریښود، خو د ریپورت د جوړولو تر وخت یې جواب ونه وایه. د دې ترڅنګ د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال مشيري بشرا رند هم زموږ زنګ ته جواب ونه وایه. د بلوچ د کونکو سازمان بي اس او آزاد په خواني مشر کریمه بلوچ له تیرو څو کالو راهسي د کینډا په تورنټو ښار کې سیاسي پناه اخیسته وو او د جلا وطنۍ ژوند یې تیراوه. د 2020 کال د دسمبر پر 6مه د کینډا په تورنټو ښار کې د هغې مړی له اوبو راستل شوی وو. د کریمه بلوچ کورنۍ او بلابل بلوچ سیاسي تنظیمونه د هغې مړینه یو منظمه وژنه یا قتل بولی، خو د کینډا پولیسو دغه تورونه رد کړي او وایي د کریمه په مرګ کې د جرم کوم څرک نشکاري. د کریمه بلوچ میړه حمل حیدر پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د کریمه بلوچ له وصیت سره سم د هغې مړی د هغې پلرنی وطن تومپ ته لیږلې. تیر ورځ د شنبه په سهار د کریمه بلوچ جسد د هوایي جهاز لالاري کراچۍ ته راوړل سو. کورنۍ غشتل چې په کراچۍ کې د جنازې لمونځ ورکړي او بیا یې د جلوس په شکل کې د هغې جنازه د هغې کلی ته یوړل سي. کورنۍ او بلوچ سیاسي فعالان تور پوری کوي چې د امنیتي ادارو لخوا داسې کولو ته پرې نه شول سو. د کریمه بلوچ جنازه ته د خلکو نه پرې شولو پر ضد د بلوچ یک جهتی کمیټې لوري په تربت او نورو سیمو کې مکمل کاربندي ځو. یاد دی وی په تربت او شاوخوا سیمو کې له تیرې ورځې راهسي تر اوسه پوری د موبایل نتورک او انټرنیټ کار نه کوي. بلوچ ملت پاله ګوندونه بی ان پی منګل او نېشنل پارټي په خپل بیانونو کې د کریمه بلوچ په جنازه کې د خلکو پر شرکت بندیز د روايات او زد او ناقانون عمل بللې او د دې عمل غندنه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې په وروستیو ورځو کې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دا په یو داسې وخت باندې چې په افغانستان کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې اترې هم روانې دي. د دې هدفي وژنو په شا باندې څه علتونه دي؟ زمونږ همکار رحمان بونيري د سلنکرانو سره خبرې اترې کړي او یو رپورت یې تیار کړی.
د ډیورن لاین دواړو خواته د تیرو دوه لسیزو راهسې هدفي وژنې کېدلې، خو خو رپورټونه وای پتیر یو کال کې د خزو د حقوقو لپاره غږ پورته کوونکو د تازه افکارو مننکو د جمهوریت نظام په لویانو او د اظهار په ازادۍ باور لرونکو په هدفي وجنو کې چټکتیا راغلې ده. د څېړونکو په خیال د دې هدفي وجنو په شا هغه خلک دي څوک چې په دغه سیمه کې سیکولر او لیبرل نظریات نزغمي. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او څېړونکي حسین اقانی غنی د هدفي وجنې د طالبانو د هغه منسوبې برخه ده چې په آینده کې واک په خپل مټ کې ساتل غواړي. اغلی حقالی دیوته ویل هغه داسې خلک وجنی چې په نظریاتي توګه دوی ته چیلنج جوړې دي شي.
وو یې چاہتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو نظریاتی اثر و نفوذ رکھ سکتے ہیں
هغه غواړي چې داسې ټول خلک وجنی څوک چې په نظریاتي توګه په ټولنه او په افغان سوچ اثر درلودلی شي.
د اسلام آباد څخه د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز اداره وای کال 2000 کې د تشدد په کچه کې 20% زیاتوالی راغلی دی. تمنګرو ملتونو د افغانستان دی وی استازي دوبرا لاینز ویلی دي چې تیر کال په افغانستان کې په هدفي وجنو کې 20% زیاتوالی راغلی دی. د حقانی په خیال طالبان داسې ځکه کوي چې پټولنه کې پیشګي داسې ویره خورکړي چې څوک یې مقابل ته راپانسي. خو هغلی حقانی دا هم وایي ممکن ده په دې هدفي وجنو کې یوازې طالبان ککړ نه وي.
وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں سیکولر اور لیبرل سوچ آگے پروان نہ چڑھ سکے.
هغه ټول خلق چې غواړي په افغانستان کې سیکولر او لیبرل سوچ وده و نه مومي په پښتنو کې د کمپالۍ او پرمختګ سوچ په ځای تندره و سوچ اثر ولري، هغه هم د دې هدفي وجنو ذمہوار دي.
د هغه په خیال هم دغه سوچ لاندې د ډیورن د پولی نه پاکستان خواته هدفي وجنې روانې دي. د افغانستان د ملي روغ جوړې د علي شورا مشر ډاکټر عبدالله تیر ورځ ویلي وو لبد مرغه د تشدد لبن پراخه شوې هدفي وجنې ځانمرګي بریدونه او چاودنې دوام لري. د واشنگتن ڈی سی په ویډرو ویلسن سنټر کې د جنوب ایشیا د چارو ماهر مایکل کوګلمن هم دغه دریس سره اتفاق لري چې د دې هدفي وجنو مقصد دا دی چې یو داسې پیغام ورکړی شي چې د ښځو د حقونو د اظهار د ازادۍ او جمهوریت نظام خبره کوونکي وویرول شي. هغه وی او ای ډی وته ویل
دی ائیډیا اف وومنز رائټس فری سپیچ ډیموکراسي دیز ثینګز کناټ بی سپورټډ.
د خزو د حقوقو خبره د ازادۍ او جمهوریت نظام د خبرو ملاتړ به نه کیږي.
د هغه په خیال د دې پښه طالبان دي
چې افغانستان دت اټس ناټ ګوینګ ټو کمپرمایز.
خو وی افغانانو ته یو ښکارا غواخ ورکي چې په دغه خبرو به هیڅ لچک نه خودل کیږي.
په اندغم او فکر وړ خبره ده چې دا پیغام د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په وخت ورکړی کیږي. د رپورټرو ترمخه افغانستان خواته په ګڼو ولایتونو کې خو پاکستان خواته یوازې په پخوانی قبایلی سیمه فاټه او بلوچستان صوبه کې هدفي وجنې زیات شوې دي. د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو سیړونکو صاد محمد خان البته فکر کوي دا قسمه حمله د وسلوالو د وړو ډلو کار کې دي.
دا چې کوم ټارګټ کلین کوي دا زنه زبردا ګمان نه دي چې دا کوم مین یا کوم لوی مزاحمتکار دی لکه طالبان شو افغانستان کې.
د صاد محمد خان تر مخه د مخورزو یا مشهورو شخصیتونو په وجلو سره پټولنه کې ویره ډیره په اسانه خوريږي. د رپورټونو تر مخه تیر کال یوازې د دسمبر د 18 منټې پورې په پخوانو قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتو بریدونو کې په مجموعي توګه د 200 نه زیات کسان وژل شوي وو.
دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو د مونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خبرونه باندې اوري. افغان حکومت وایي چې رسول د خبرو لپاره د طالبانو هر قسمه غوښتنې منلې دي خو هغه تر اوسه پورې جنگ نه دی پریخوده. ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي چې د ټولو ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې ده چې د طالبانو د هر قسم پلانونو په وړاندې ودرېږي. نور حال په د افغانستان نه د ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې د ټولو ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو د هر ډول پلان په وړاندې ودرېږي او هر شوم اهداف یې خونسا کړي. محب ویلي له زندان څخه خلاص پک سوه بندیان مو بیرته د جګړې په ډګر کې نیولې خو طالبان بیا وایي پاتې او وزره بندیان دي هم آزاد شي. د غرض یاد غونډې ته د افغانستان ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج ویلي چې طالبان د سولې نیت نه لري او په یوه او بله بهانه د سولې روانه پروسه زندنه ای کوي. محب زیاته کړي چې طالبان یو ترهرګره ډله ده چې هیڅ خپلواکي نه لري او ټول واکیې له هغه هیواد سره دی چیرې چې دی دوی کورونه دي. ډاکټر محب وایي سره له دې چې حکومت د طالبانو غوښتنې منلې زرګونه کچکبر کتیلان او مجرمان یې ورخوشي کړل خو طالبانو هیڅ داسې اقدام نه دی کړی چې وښایي دوی سوله کوي.
هر هغه توقع او تقاضا چې دوی درلودله مونږ پوره کړل. د اورکم په نوم زمونږ قوتونه په دفاعي حالت کې پاتې شول. ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړ. زمونږ ټول قواوې په قوت سره دې ته آماده دي چې د خپل نظام د خپل خلکو د خپل هیواد نه د دې مزدور تورست پر مخه دفاع وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر مرسوم ستنګزای وای اوربنا او غزناک مذاکراتي لومړی توپ ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو په اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر دغه څرګندونې تیر ورځ په دوحه کې د محمدیه علماي سازمان له رئیس او د انډونیزیا د ولسمشر په خوانی مرستیال یوسف کالا سره د لیدنې پر مهال کړي دي. افغان حکومت وای د سولې د خبرو لپاره د طالبانو هر ډول غوښتنه منلې خو دغه ډلې بیا هم پر جنگ تمرکز کړی. د ملي دفاع وزارت وای دی تازه تغیراتو سره امنیتي او دفاعي قوتونه د جنگ او سولې لپاره پوره چمتووالی لري. د دغه وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل ویلي که څه هم حکومت د سولې خبرو ته امیدوار او ژمن دی خو تر اوسه مقابل لوري هیڅ ډول تعهد ته وفاداري نه ده ښودلی. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړې چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. د فوزي چارو شنونکی عبدالواحد تکت بیا وایي خلیلزاد ډېره لویه اشتباه کړې چې طالبانو ته وویل تاسو چې قدرت ته رسېږئ د داعش او القاعدې سره به جنګېږئ ځکه دا خپله د جنګ یو بل پایل دی. جنرال تکت وویل
خلزاد ډیره غټه اشتباه دا وکړه چې طالبانو ته ویلې تاسو چې قدرت ته ورسېږئ مکتبه کې ضمانت ورکړئ چې داعش او القاعده سره به جنګېږئ. جنګېږئ خپل د جنگ شعار ده، د جنگ اعلان ده. سول نشته، د جنگ نوي آباد، نوي ریزرفونه، نوي قوتونه تنظیمېږي، تیارېږي، راغلل کېږي افغانستان ته او دلته جېبېږي کېږي په مختلف ولایتو کې او دا پسرلی به تاسو وګورئ چې جنگ څومره زور واخلي.
ل ملي امنیت شورا څخه په خبره شوی خبر پانه کې د مسعود اندربی له کوله ویل شوی چې افغان حکومت تل د سولې غوښتون کوي خو که طالبان د جګړې لاره انتخاب کړي نو افغان امنیتي ځواکونه په هر حالت کې د هیواد دفاع ته چمتو دي. بلخو ارکوای چې ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د ملي مصالحې علي شورا له مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په ار کې د لیدنې پر مهال د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. ارګ زیاتوي دواړو لورو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر بن یې ټینګار کړی. افغان چارواکي دغه څرګندونې په داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان سولې له دویم پړاو مذاکراتو شاوخوا درې اونۍ تیرې شوې خو لا هم په خبرو کې د پرمختګ کوم څرک نه لیدل کېږي. د محب یادو څرګندونو ته تر اوسه طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 0022
اته 53 1512 دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتو په خبرونه ده. د خبر پښتو په سرخار په خبر کې د ټرافیک پولیسو او یو اف ام سټیشن روان کړی دی چې په خلکو کې د ټرافیک په حق لباندې او د ټرافیک د قوانینو په حق لباندې آگاهی پیدا کی. ډېر خلکو دغه ریډیو سټیشن تر اوسه پورې ځینې خبر هم نه دي خو چې څوک اوري هغوی وایي چې دوی ته ډېره ګټه اخلي او خاص کر د ټیکسي ډرایوران چې هغوی د ټرافیک ته اصولونه هم خبرېږي او د دې نه علاوه نور هم چې په ښار کې سکیږي د هغې نه په وخت باندې خبرېږي. رپورټ پې د پېښور نه د ریډیو خبریال مدثر شارک کوي.
څنګه چې تاسو پته ده موږ تاسو سره 15 منټه بعد د ټریفک والی سره چې کوم اپډیټ دی هغه تاسو ته وړاندې کوو. د اوکران ملګرو دې وخت کې په چوټ باندې د ټریفک فلو بالکل نارمل ده. تاسو خپل سفرونه لنډولی شي، اسانولی شي. زموږ نوجوانان ستاسو په خدمت کې حاضر دي، پیش پیش دي، او دا به د شپې تر 9 بجو پورې انشاءالله موجود وي.
دا او د ټریفک پولیس کانسټیبل محمد علي چې 2 میاشتې وړاندې د پېښور ګلبهار تاڼې کې شروع شوي اف ام ریډیو باندې اورېدونکو ته د ښار د ټریفک په اړه تازه معلومات نیخ په نیغه ورکول. او د ټریفک پولیس سب انسپکټر انور خان ډیوه ته وایي زموږ خپرونې د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماسخوتن 9 بجو پورې جاری وي، او د پېښور نه علاوه زموږ خپرونې شاوخوا نورو سیمو کې هم اورېدل کیږي. وایي زموږ بنیادي مقصد دا دی چې یو خو د ټریفک قوانینو باندې د خلکو پوها بیدار کو، او بل دا چې خار کې دننه د ټریفک معلومات خپاره کو تر څو سفر کوونکي اسانه لارې خپل
کړي. زموږ نور مرګري دي موږ خپل باندې کوشش کوو چې کم کسان دی هغه دوه غنټې یو غنټې دغه خپل لایف خپل پروګرامونه لري کې د روډ اویرنس باره کې خبرې ترې کوي، او دغه رنګ انټرټینمنټ هم ور سره به میوزیک هم چلیږي. دا موکه مناسبت سره هر یو شی پکې مو چلو چې چونکی لازمی आवाज نه چې موږ مقصد دغه دی چې عوام ته چې کوم میسج ور رسو او د سیټ بیلټ حواله سره دی یا د سیفټي حواله سره دی، خو چې داسې طریقه کې مو ډیلیور کو چې هغه بور هم نشي او هغه میسج مې تورسی.
زیاته کړه خار کې د ټریفک د تازه معلوماتو لپاره یو خمون په وارلس تخپل انسپکټران نو معلومات تخلو، بل د ګوګل نقشې نه هم مدد اخلو، او هغه کې ښکاری چې په کم سړک زیاته ګڼه ګونه ده او د دغه متبادل کم لار کې دی شي. وای مونږ پښتو، هنکو او اردو ژبه کې وخت په وخت پلي خبرونه جاری ساتو، او دې دوران کې د ټریفک په اړه د خلکو د ټلیفونونو جوابونه هم په ریډیو ورکو. هر څوک زیاتره خلکو کې لا د دې ریډیو اورېدو عادت کم دی، خو خار کې یو ټیکسی ډرایور واحد ګول چې دغه ریډیو اوري او د دنه مو چې پښتنه وکړه دا د تسمره ګټه رسي ناغه بای
دا هو بس بای جان ډیر خو هم اقدام دی د ټریفک پولیس او مونږه دا دې نړیار فائدار سي چې کم ځای کې روډ باندې مونږ ته پته لګي کم ځای کې راشي او مونږه دا دې په وجه باندې اسان
ریوین کولې شو. باید وای د نړۍ پر مختلو هیوادونو کې داسې اډوان شو روز کار کوي، او تر دې چې هغه کې د موسم په حق له هم معلومات خپريږي. خو پاکستان کې په عمومي ډول قتل شوی د چې زیاتره خلک د ټریفک په قوانینو صحیح عمل نه کوي. بي ځای گاډي درول بغیر د ضرورت هارن غګول او تیز رفتاری عام خبره ده چې لامل د ټریفک حادثو کې هم اضافه په نظر راځي. البته کې د صوبې نورو خارګوټو کې هم داسې اډوان پرانستل شول نو امکان لري چې د ټریفک دا ګډ وډ نظام تر یو حد صحیح شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو باندې
کورونا وایرس
دا امریکان د پاره
ماسکونه له دوی دی خلکو خپل حفاظت کړی دی
یو سره وته د ټوټر د لارې د پښتون د لارې
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. په ټوله نړۍ کې د تعلیم نړیواله ورځ نمانځل شوی او دا په داسې وخت باندې چې د کورونا وایرس له وجې چې د ژوند هر یو میدان کاروبارونه اغیزمن شوي دي، همدغه شان تعلیم هم ډیر متاثر شوی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو او د تعلیم ادارې یونیسف د شمیرې تر مخه خوشا 2.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره یونیسف وایي چې پاکستان کې د نړۍ د ملکونو په دویم نمبر د 15 تر 14 کالو پورې د ټولو زیات ماشومان د سکولونو بهر دی. او په خیبر پښتونخوا کې 15 لک ماشومان اوس هم سکولونو ته نه ځي. یونیسف وایي چې پاکستان د یو لوی چیلنج سره مخ دی چې د ټولو ماشومانو او په خصوصي توګه باندې د غریب ماشومانو سکولونو ته تګ یقیني کی. موږ په دې پروګرام کې خبرې اترې کوو چې پاکستان حکومت د ماشومانو سکولونو ته تګ یقیني کولو لپاره څه کوي، څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي، د دې په لارو کې مشکلات څه دي، او د کورونا وایرس له وجې د ماشومانو تعلیم څومره اغیزمن شوی دی. خو اول زو د پیښور نادری رادیو خبریالی سادیا قاسم شاه یو رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
د تعلیم یا د زده کړو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د تعلیم نړیوالې ادارې یونیسکو سخت کال د کووید-19 ځپلې کل د تعلیم بحالي او د دوی بیا راتازه کولو موضوع باندې د غونډو انتظام کړی دی. پاکستان کې هم دا ورځ منځل کیږي او پاکستان چرته چې 2.5 کروڑ ماشومان او خصوصا خیبر پښتونخوا کې 15 لک ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي. هغه ماشومان چې په سکولونو کې تعلیم کولو د کرونا وبا د لاسه هغوی هم تیر یو کال راسي په کورونو کې بندو او آنلاین تعلیم باندې مجبور شوي وو. دغه ماشومان تر مخه دوی په آنلاین تعلیم کې او دغه کرونا وبا د وجې د فشار او مشکلاتو سره مخ شوي وو. د مردان سره تعلق لرونکي د نهم جماعت یو زده کوونکی فاطمه فراز وای ته دوی سکول اوس بیا پرانستل شوی دی، خو وبا د لاسه دوی تعلیم ډیر ګران شوی. هغه وای د تعلیم بیا شروع کولو او د امتحانونو لپاره تیاری کولو لپاره دوی ته لږ وخت پکار دی.
چې زموږ سکولونه دوباره نه کولو شوې دي نو سماشومان ته ډېره ګرانه ده او ماته هم ګرانه ده چې موږ دا دوباره نه دونه اکدم ټول کورس والو یا اگزام ورکو. خو که ډېره پر موږ تلک ټایم پکار وی چې موږ لګ دوباره نه درې هر سب د یو پندېمک تیر شو نو د دې باوجود چې موږ اگزامز ورکو لګ ګرانه ده نو موږ ته به پکار وی چې موږ لګ شان نور فوکس وکړو، لګ نور سبق وایو، لګ نور مهنت وکړو چې څنګه موږ په لکولو هغه نه لګ زیات وکړو.
د سبا د لیلی سره تعلق لرونکي د 12م جماعت یو زده کوونکی لایبا خان وای د کرونا او بعد وجې ټول زده کوونکو باندې دا کال ډیر ګرانو. هغه وای ک یو طرف ته د آنلاین د نوي تعلیم طریقه وانه بل طرف ته د بيماري و. لایبا چې کورونا په کرونا وبا هم اخته شي و وی وی دی وته وای
او دغه سره زمونږ ذاتی حالات هم داسې دي چې په کور کې هم مور پلار او رور خور بیمار وي نو زیات پرشر وي په مونږ او هغه وجه نه زمونږ نه بالکل کار نه کیږي او په سکول باندې فوکس کولو کې بنده ته ډېر زیات ګران پروزي نو دا مونږ ته ډېر زیات لکه پرشر دی کال او ډېر نقصان راته شوی دی په ایجوکیشن لحاظ سره.
نه یوازې ځوان کل یا زده کوونکي د کرونا او بعد لاسه تیر یو کال مشکلات او د ذهني دباو ښکار شوي. د پیښور پوهنتون یو استاذه ډاکټر نورین نصیر هم وایي د دې وبا د لاسه د آنلاین تعلیم شروع شوی او دا د دوی لپاره هم یو نوې سیزو او کم ځایونو کې د دوی شاګردانو ته د انټرنیټ سهولت نو هغلته شاګردانو ته سبق خودل نور هم ګرانو. هغه وای کله کله به هغه ډیره ملامت شوا چې زده کوونکو ته به خطر کې سره خودنه نشو کولی یا تعلیم نشور کولی. هغه وای دا هم په کرونا وبا اخته شو و خو بیا به هم د شاګردانو سره رابطه ساتله او کوشش پې کولو چې سناسته طریقې سره د شاګردانو مشکلات هوار کړي.
نو زموږ سره یو ګیلډ په وو هغه ګیلډ کې مونږ خپل پرایوټ پرسنل چې کوم زمونږ ژوند دی هغه مونږ هم کمپرمایز کړو. نو ملکه ماته به د نیمې شپې شاګرد میسج وکړي مرنه زما دا مسله ده. نو که زه هسپتال کې میم کووډ خو وو کنه که زه به هسپتال کې مم نو ما به بیا دا یو ګیلټ فیلینګ وو نو ما به زر زر غتا یا واتس اپ کو هغه میسج یا به سر ما سوال جواب وکړو.
هم داسې قسمه مشکلات په ټوله نړۍ کې استادانو او شاګردانو ته او د تعلیم نړیوالې ورځ مناسبت سره د یونایټیډ نیشنز سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرس هم استادانو شاګردانو او د هغوی کورنۍ ستاینه کړي چې د کرونا او بعد د وجې هغوی مشکلات لیدلي، خو بیا هم نړۍ کې د تعلیم حق تحفظ پکار دی چې نوې کل د نور غټ نقصان نه بچ شي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
اوردونکو دا د وایس اف امریکا دی وا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا پروګرام خبرونه د چې تاسو د واشنگټن ډي سي نه نیک پنې غواندي او ری او ګوري هم تاسو د ریپورت هم اوریدو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې هم د تعلیم په تعلیم باندې ډیر اثر ورزیدل دي، خاص کر په ټوله دنیا کې ته یو کال له سي ډیر تعلیمي ادارې هم بند دي، خو په بهر دنیا کې خاص کر په مغربي دنیا کې به هم د انټرنیټ یو مؤثر او منظم نظام شته د غیلې وجې په ډیرو ځایونو کې دغه تعلیم انلاین ورکول کېږي، خو په پاکستان کې هغه چانس سہولتونه هم نشته. نو د دې وجې اکثر چې د طالب علمانو سره کوم خبرې زمون کېږي او د دې نه علاوه استادانو سره هم هغه په خپل هم د دې په حق لباندې د مشکلاتو ذکر کوي او وایي چې د انلاین تعلیم د نشټوالي او د مشکلاتو وجې په تعلیم باندې ډیر بد اثر ورزیدلې دي. موږ به زوږ زموږ سره په دې پروګرام کې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوونکو ادارې الف اعلان مشر عمر اورگزی سره برخه اخلي او زموږ سره په ټلیفون او په اسکایپ لاین باندې راغلي هم دي. اول باغی تسلیم شو وایو عمر اورگزی سره تاسو په پروګرام کې په خیر اغلي وایو تسلیم شئ. ډیر مننه اکرام صاحب او تاسو د ټیم
ډیر مشکور یم، ثانک
یو. ډیر مننه عمر اورگزی صاحب، وړاندې د دې چې تاسو خبرې ترو موږ سره یو طالب علم هم ده او وی سره یو څو منټه خبرې ترې کو. دوی په خپل د ثوابي سره تعلق لري، خو په تربیله کې د کالج طالب علم ده، سیکنډ ایئر کې ده، یعنی په دویم کال کې ده. دوی د موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. ملایکا شاه، ملایکا شاه سلمی شرت وایو، په خیر علي. وعلیکم السلام، ډیره مننه. دا راته وایي چې تاسو کالج ته څومره کله نه تک شروع کړی دی او تیر کال کالج ته تللی وای؟
او جی تیر کال موږ کالج ته تللی و، داسې په جنوري فبروري میاشت کې او بیا په سپتمبر میاشت کې تللی.
د کورونا د وجې تعلیم باندې څه اثر ورزیدل دی تاسو سره کلاسونه مغسري کنه؟
او جی آنلاین کلاسز به زمون کېدل، خو اوی آنلاین کلاسز بدون خنو چې څنګه زمونږ فزیکل کلاسز یا غو شانتي به زمون آنلاین کلاسز نو.
نو په دې دوران کې بس تاسو سره د آنلاین کلاسونو د پاره د استادانو څنګه هغه شان رابطه کېدل کنه؟ تاسو بیا په کور کې کار کوو او آیا آنلاین کلاسونو کې دغه ته د انټرنیټ سہولت کېدل چې د نورو دینو په نسبت ډیرو خو استادان هم تیار وو چې هغه شان تاسو سره اساینمنټس راولي چې څنګه چې به مخکې کېدل؟
نه چې هغه شان ته خو دونه خو انټرنیټ سہولت پنو کله نه کله به چې د نو وا سیګنل نه راتلې، نو ای په وجه به کله زمونږ به نه راتلې، کله به د ټیچر نه راتلې، نو ای په وجه به هغه کار مونږ ته صحیح طریقې سره نه را رسیدو.
او اوس هم امتحانونه نږدې ورځو کې شته یا د هغه د پاره بیا تاسو څومره تیاری دي؟
اوس چې څنګه سکولونه شروع شو نو اول د دې چې دنه زمونږ د کوم اگزام دی هغه سٹارټ کړ، نو هغه اگزام دی چې سٹارټ کړ چې د چک کی چې لکه آنلاین کلاس کې سبق څومره ویلې دي څنګه ویلې دي او لکه موږ له څونه سبق راځي.
ښه، نو آیا تاسو د نورو تیر کال سره یا دغه مخ کلون سره چې موازنه وکړئ نو څنګه هغه شانس د کم کړی ده کنه؟ کنه ګرانه و د نورو کلونو په نسبت
اخر شان خو نه و ګرانه و ډیر زیات ځکه چې څنګه کلاسز موږ سکول کې اخلو مخ په مخامخ خپل ټیچرانو سره هغه شان ته خو آنلاین کلاسز کې نه نه زمونږ ټیچر هغه شان چې موږ پویولې شي او نه زمونږ هغه پریکټیکل ورک چې کوم زه ستا ساينس سټوډنټ یم نو موږ لاب ته ځو هغه پریکټیکل پرفارم کوو نو هغه هم نو نو موږ دونه صحیح طریقې سره خپل په سبق باندې نه یو پوه شو. سمه ده
ډېر مننه علاقه شاپو پر وړاندې ډېر مننه. زه موږ سره عمر ورغزی سره د عمر ورغزی سره په دې باندې به خبرې کوو چې د تعلیم په لار کې خو ډېر مشکلات دي او خاص کر په پاکستان کې بیا چې انټرنیټ هم نشته لري او بیا تاسو په خپل باندې د قبایلی ضلع سره تعلق لري او هلته تعلیم د ټولو نه زیات متاثر شوی دی. دا خو موږ خبرې کوو د تربیلې نو د غلطه ډېر خو انتظامات دي په پیښور کې یا په نور ځایونو کې. تیر ورځ نړیواله ورځ مانځل شوی خو چې کوم فګر زیات شمېر راغلی دا هغه ډېره زیاته خنه ده. تاسو سره چې کوم شمېره ده هغه که موږ سره لګه شریک کړئ چې څومره پورې اوس هم په قبایلی ضلعو کې او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې کوم تاسو سره څومره ماشومان د سکولونو نه بار دي؟
اکرام صاحب یقینا اول خود پاکستان کې د ایجوکیشن چکم فګر تی دا ډېر خنه دي کاغه تاسو ګوري سکولونه بهر مشومان کو ګوري یا بیا تعلیم ته څومره بجټ ورکړل شي یا ټول نه کم بجټ تعلیم ته خلکو ګورنمنت ورکړي او دې سره سره بیا چکمی استادانو مسلې دي یا د سکول کې چکم سره پرابلمز راځي خو بل اړخ ته کرونا وجنه چکم تعلیم باندې څومره اثر پرې وتلو یا تعلیم ته څومره زمونږ خراب شو د سیماتنې لګی چې بل سېکټر موږ دومره خراب شو تقریبا یو کال شو تعلیمي ادارې تقریبا بندې دي او بیا خو موږ خبرې کوو چې انټرنیټ په ټولو قبایلو ضلعو کې د انټرنیټ فیسیلټیز نشته مطلب موږ سره 3G 4G نشته او بیا که چا انټرنیټ ځانته سہولت هم پیدا وکړو بیا که تاسو وګورئ ګورنمنټ سکولونو کې کوم مشومان سبق وي غازیان غریبه طبقه ده بیا هغه سره ډیوایسز نشته یعنی سمارټ فون یا لیپ ټاپ دا ډیوایسز نشته نو استادانو سره شته او بیا والدین سودی والدینو ته غټه مسله درازي کچرتا ډیر مشکل سره غا مینج هم کی چخپل مشومان ته ډیوایسز ورکړي بیا غا پخپل باندې په دې ډیوایسز باندې نه پیږي چې څنګه مونږه لاګ ان شو یا څنګه مونږه اپلیکیشن جوړ کو یعنی زه به تاسو ته د تیر کال خبرو کوم چې کله دا کورونا وبا راغله مونږه استادانو سره آنلاین ټریننګ کلاسونه و چې تاسو به څنګه لرننګ لاسز یعنی د حکومت زده کړو نقصان شو دا به تاسو څنګه ریکور کوئ هغه کې ډیر استادان معذرت سره چې هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کول نه شو نو دا یو ډیر غټ چیلنجز دي او دی وخت کې تقریبا پاکستان کې 2 کروڑ او 2 لک مشومان د سکولونو نه بهر دي چې په هغه کې 25 لک 25 لک 927 لک مشومان په خیبر پختونخوا کې ورسره قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر دي اوس خبره ده چې بیا چې کوم ایجوکیشن بجټ موږ تعلیم ته ورکو تعلیم ته چې کوم بجټ ورکړل کیږي هغه کې تقریبا 80% چې کوم دا کرنٹ بجټ وی یعنی دا په تنخواګانو کې زی دا په روزمره ضرورت کې زی خو چې کله 20% بجټ ته غستا سو ډیولپمنٹ بجټ ته زی او بیا هغه ډیولپمنٹ بجټ بدقسمتی سره 63% ولګيږي بقایا بجټ سپند کیږي نه مطلب مونږ کې دمرا میکانیزم یا زمونږ سیستم دمرا سترونګ نه ده چې هغه 20% بجټ فل یوټیلایز شي په دې خو کې تاسو وګورئ چې مسلې خو مونږ سره ډېرې دي خو که مونږ خپل مسلې را غونډې کو پاکستان ته څه کول پکار دي یعنی زما هم تقریبا په دې فیلډ کې وکاله وشو زه په تعلیم باندې کار کوم او پالیسی لیول باندې هم ایڈوایسز ورکو پاکستان ته څلور پنځه اهم خبرې کول پکار دي کدا په تعلیمي میدان کې اس ملینیم ډیولپمنٹ ګولز چې کوم هغه کې هم فیل راغلو اوس چې کوم اس ڈی جیز دی سسټینیبل ډیولپمنٹ ګولز 2030 چې کوم ایجنډا ده په دې کې هم مونږ ته نخکاری چې مونږ پاکستان هغه کې کامیاب شي ولې ټول ناغټه مسله خو مونږ ته تعلیمي بجټ تا چې انټرنیشنل ٹریڈ مارک دا وای چې تاسو به 4% اف جی ڈی بی تاسو به تعلیم ته ورکې، نو دی وخت کې زموږ سره تعلیمی بجټ 2.8% اف جی ڈی پی دا، او د طریق انصاف حکومت یعنی منشور پرټی په منشور کې دادی چې موږ به تعلیم ته 5% اف جی ڈی پی ورکو، نو بدقسمتی سره هغه باندې اوسه پورې رد عمل ونه شو. دویمه خبره ده چې یو خو 2.2 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، او بیا تقریبا 2.25 کروڑ پورې ماشومان د سکولونو کې سبق وایي، هغه ته معیار تعلیمی ملاویږي کنه؟ دا یو غټ کوشچن مارک ده. په هغه کې تقریبا اوسطن یعنی ایوریج که تاسو روبسي 2 کروڑ ماشومان ته صحیح تعلیم نه ملاویږي، یعنی پراپر لرننګ هغه ته نه ملاویږي. نو مجموعی طور باندې تقریبا پاکستان کې دی وخت مونږ 4 کروڑ 40 ملین ماشومان داسې دي چې دا مونږ پروډیوس کوو، او د سبا دپاره مونږ سره د دې دپاره پراپر سټریټجی نشته، یعنی د دې معیار تعلیم هم نه ده، او مطلب د دې دپاره انډسټری نشته چې دا به مونږ چرته اکوموډیټ کوو. دریمه خبره ده چې پاکستان کې عدد و شمار ډاټا صحیح ډاټا نشته. هر یو حکومت غلط بدقسمتی سره غلط ډاټا کوټ کوي او غلط فیګر کوټ کوي. مونږ سره پراپر ډاټا بیس نشته د ایجوکیشن، او دا ډاټا بیس صرف زما د پاره او ستاسو د پاره نه ده پکار، دا د پی این ڈی د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ د پاره یو آئینه ده چې هغه ته پته ولګي چې مونږ خپل تعلیمی بجټ چرته سپینډ کو، او مونږ کوم ځای کې تعلیمی میدان کې یعنی امپروومنٹ راولو چې زمونږ زده کړې ښه شي. دی وخت کې تورغر غندې صوبې کې مونږ سره ډیگری کالج نشته، نو یعنی که تاسو پرائمری لیول نه ماشومان لاړ شي بر لیول ته، نو تا ته څه پکار دی چې هغه به کالج کې نه ایڈمیٹ کیږي؟ ته خو د ریاست خدا نه واړي چې هغه د کالج ته لاړ شي. دین علاوه بیٹر گورنمنٹ سکول، یعنی مونږ سره د خلک دا خبره کوي چې پرائیویټ سکولونه فیسونه زیات شو یا فیسونه زیات تخلي یا مینجمنٹ ټیک کوي یا ټیک نه کوي، خو بل اړخ ته خو ستا سره که پرائیویټ ادارې نه و نن کته وای چې ما سره 2.2 کروڑ ماشومان د سکولونه باري، دا خو به بدقسمتی سره ډیر زیات وو. خلک ازکه ماشومان پرائیویټ سکول ته استي چې گورنمنٹ سکول کې نه الته کې واشروم شته نه ټوایلیټ شته، او نه بدقسمتی سره تا سره استاد شته، که بیا استاد هم ده خو هغه زده کړې دومره ښې نه دي چې هغه ماشوم یا والدین هغه نه سیټیسفاید شي. بل خبره ده چې اکسس ټو ایجوکیشن، دی وخت کې په قبایلی سیمو کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي، او زه دا دعوه کوم یا زه دا خلکو ته وایم چې قبایلی سیمو کې خلک غواړي چې موږ په خپلو ماشومانو باندې تعلیم وکړو، خو د سرکار خو کم از کم هلته خو ته ایجوکیشن فیسیلیټیز خو ورکړه، خو هلته کې ایجوکیشن فیسیلیټیز نشته. نو دا بنیادی خبرې دا دي چې په دې باندې ګورنمنټ سنجیدی سره سوچ وکړي او کار به ډېر مخکې لاړ شي. اوس دې وخت کې د فرنټیر ایجوکیشن اکیډمي بورډ آف ډایریکټر ممبر هم یم. مونږ اوس ګورنمنټ ته یو پرپوزل مخکې کوو چې تاسو کوم سرکاري سکولونه دي. دی وخت کې پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې خصوصا یو ماشوم باندې سرکاري خرچه کیږي د میاشتې 1800 نه 2300 پر، یعنی 1800 نه 2300 پر یو ماشوم د منتلی د سرکار خرچه کیږي. زمونږ دا پرپوزل گورنمنٹ ته دا پیش کو د فرنٹیر ایجوکیشن اکیڈمی فاؤنڈیشن طرفا چې تاسو چې کوم سکولونه دي پرائیویټ سکولونه دي سره د یو داسې میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جوړ کړل شي چې دا به تاسو ته په 800 کې یا زیات نه زیات پر 850 کې به تاسو ته یو ماشوم د میاشتې سبق بدی تخی چې الته به پرائیویټ سکولونو کې چې کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي الته به دا پرائیویټ سکولونه د ماشومان انرول کوي، خو ګورنمنټ ته هغه ته 850 روپۍ یا 800 روپۍ د ورکړوي، الته به استاد هم موجود وي، الته به فل فیسیلیټیز هم په سرکاري په پرائیویټ سکولونو کې موجود وي، نو دا تعلیم به بیا مخکې ځي. که داسې مونږ سوچ وکړو چې دې وخت کې مونږ خپل ملک ته یا خپل ماشومانو ته کوم مستقبل ورکوو، ولې چې زه یو بار بار دا خبره کوم چې نن په 2021 کې مونږ دا خبرې یعنی شمیرې مونږ په دې باندې ژړا کوو، خو کله پاکستان د 100 سال شي په 2047 کې چې کله مونږ د پاکستان 100 سال جوبلی مناو کوو چې پاکستان د 100 سال شو، هلته کې به مونږ یو ماشوم ته مطلب کوم څنګه پاکستان ورکوو یا څنګه مستقبل ورکوو.
دره تو چې تاسو دا کوم خبرو کول ډیره تفصیل سره موږ له ماسکې پکې ما انټرپشن هم نه کوم ځکه چې ټول خبرې یقینا معلومات تاسو ورکړي. تاسو چې کوم دا تجویز ورکړی دی چې ماشومان په پرایویټ سکولونو کې هغه ته ورکړي چې په کوم ځایونو کې حکومت سره سکولونه نشته، دا څومره پریکټیکل دی حکومت دې تجویزونو ته تاسو څومره دا تجویز مخکې تللی دی چې دې باندې کومه سنجیدګي ښودلی شوې ده؟
اکرام سے بدقسمتی سره مونږ خو ایسا پالیسی ایڈوائزرز مونږ پالیسی ایڈوائز کو خو کله ته تعلیم خبر راشي سیاسي چکم کسان دی په تعلیم باندې سنجیدگی سره یا مطلب ډیر په غور او فکر سره پغه باندې عمل نه کوي. هغه وجوهات دادی چې هغه وایي چې ماته په تعلیم باندې ووټ نه ملاویږي، ماته چې ووټ ملاویږي هغه په نورو کارونو باندې زیات ملایي خو تعلیم باندې ماته ووټ نه ملاویږي. نو تعلیم چې کله پالیسی راشي یا ریکمنډیشن راشي نو هغه په اشارتن باندې هغه په ایوانونو کې یا په ټیبلو باندې هغه ډیر زور غواړي چې مخکې لاړ شي. نن یو خوشخبری دا ده چې نن په اسلام آباد کې منسٹری آف سائنس اینڈ آئی ٹری ابزرویٹری اعلان کو چې موږ به ابزرویٹری سیٹ کو په پاکستان کې فار دا فرسٹ ٹائم چې موږ دا خبره په 2016 کې دا موږ کوله چې تاسو ابزرویٹری پاکستان کې سیٹ اپ کوي خو نن په فیڈرل لیول باندې اناؤنس شو. خو موږ دا بیا وی چې تاسو ترقی کول غواړي پاکستان موږ د فاټا خبره کوو چې فاټا تاسو اپلیفټنګ آف فاټا یا فاټا ترقی وشي. خو فاټا کې بدقسمتی سره نن په دې وخت کې زه ماته د ساينس ټیچرز پکار دي په فاټا کې فیمیلز کې خو ماته د فاټا ساينس فیمیلز ټیچرز نه ملاویږي. اول خو ما کوشش وکړو چې بی ایس سی لیول باندې زه واخلم، بی ایس سی ماته ملاونه شو، ایف ایس سی ته ذرا ما کرایټیریا لوز کړی، خو ایف ایس سی لیول باندې هم موږ ته ساينس ټیچرز نه ملاویږي.
خبره کوي چې هلته نه ملاویږي. آیا کله هم چې په یو ځای کې سټوډنټس د طالب علمانو لپاره داسې استادان نه وینو هغه د نورو ځایونو نمره وړلی کېدی راوستلی کېدی شي په خبر پښتونخوا کې؟ آیا په نورو ځایونو کې خو داسې د تعلیم یافته خلکو ډېره زیاته شمېره موجود نه راغلی نو راوستل کوم ګران دي؟
یقینا خلک شته خو چې کله اپوینټمنټ وشي نو بیا هغه استادان وایي چې موږ ټرانسفر کې سیټل ایریاز ته په ٹرائبل ڈسٹرکس کې. اوس د دې لپاره هم موږ یو تجویز دا ورکړې ده چې تاسو لکه څنګه ډاکټر ته تاسو پیکیجز ورکوي چې یو ډاکټر په فار فلنګ ایریاز کې پرفارمنس شو کوي نو په کار چې هغه تاسو تنخواه زیاته کوي هغه تاسو اناؤنس زیات کوي. خو په ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې داسې څه میکانیزم نشته ګورنمنٹ سره، خاص کر په ایجوکیشن کرایټیریا په ایجوکیشن سیکٹر کې چې استادانو ته الاونسز ورکړل شي، یعنی پولیس ته رسک کی الاونس پولیس ته ورکړل کیږي چې کله مرج ڈسٹرکٹ یا نورو داسې ځایونو ته ځي هغه ته رسک کی الاونس ورکړل کیږي. خو ټیچرس ته بدقسمتی سره داسې پالیسی نشته چې ټیچرس ته هم دا الاونس. په دې باندې زمونږ ډېر بحث مو پسې روان دي چې تاسو یعنی کم از کم ماسٹر ٹیچر تاسو په پرائمری لیول کې ڈپلوائے کی او هغه ته فردر زیاتې پیسې ورکړل کیږي. خو چې کله د پیسو خبر راشي بیا هر سیکٹر ته پیسې شته خو ایجوکیشن سیکٹر ته بیا موږ سره مالی کرایسیس دی، موږ سره پیسې نه وي.
ها په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د پرائمری تعلیم نه بره چې کله هم ځینو ډراپ آؤٹ سی واقع کیږي د ماشومانو د سکولونو نه بهر کېدو شمېره ډېره سیوا کېږي. دلته د تعلیمي لویو ادارو خاص کر د کالجونو څومره کمی تاسو وینئ او آیا حکومت د دې لپاره کوم پلان لري یا تاسو سره کوم څه شیر کړي دي، تاسو سره د هغې معلومات درکړي دي؟
په دې وخت کې په ٹرائبل ڈسٹرکٹ کې 76% جنکې ڈراپ آؤٹ کېږي بیونډ پرائمری، یعنی پرائمری نه مخکې. هغه وجوهات لکه څنګه ما مخکې ویلو چې موږ سره access to education نشتا، تعلیم ته مونږ ته رسائی نشتا. دی وخت کې په ټول پاکستان کې 82% مونږ سره پرائمری لیول ادارې دي 82%، او بیا چې کله مونږ هایر سیکنډری ته راشو اونلی 7% مونږ سره هایر سیکنډری ایجوکیشن انسټیټیوشنز موجود دي. نو آیا دا 82% مشومان به څنګه اکوموډیټ کو مونږ په 7% کې؟ اول خو مونږ دلته کې د خپل سیستم باندې خندا کو. نو موږ دا خبره ضرور کوو چې چې کوم مشمان او زیات تر مشمان چې د اوټ اف سکول دی دا ډراپ اوټ ریشوم دی کی زیات دی هغه وجه دا دی چې موږ سره اکسس ټو ایجوکیشن انسټیټیوشنز نشته آرټیکل 25 ا لکه تاسو خبرو کې چې ګورنمنت څومره سنجید آرټیکل 25 ا په 2010 کې پاس شو اسمبلیانو نه او بیا وقتن فوقتن پروونشل اسمبلیانو نه هم پاس شو ولې چې 18 ترمیم نه بعد ایجوکیشن پروونشل سبجیکټ شو خو اوس پورې په آرټیکل 25 ا باندې یعنی زموږ سره آئین شته قانون شته خو په هغه باندې حکومت په خپل عمل نه کوي قانون دا وی چې د 50 کالو نه 1914 کالو پر مشمانو ته د حکومت ذمہداري ده چې فری او لازمی تعلیم ورکړي خو اوس پورې هغه پالیسی یا هغه بیلونه هغه آرټیکل امپلیمنٹ کیږي نه په لوور لیول باندې ولې چې حکومت هم دا پته ده چې موږ سره یو خو تعلیمي ادارې نشته دا که تعلیمي ادارې شته الته کې موږ سره پورا استادان نشته او که پورا استادان موږ سره شته هم بیا موږ سره داسې سہولتونه نشته چې موږ مشمان اټریکټ کو سکولونو ته راولو اوس په فیب 11 باندې یعنی د فروری په 11 تاریخ باندې وومن ان ساينس وومن ساينس ډے مناو کیږي په دې باندې نن زموږ میټینګ وشو په فیډرل لیول باندې چې آیا موږ سره وومن ساينټیسټ شته موږ سره په پاکستان کې بدقسمتی سره په د سرکاري سکولونو کې موږ سره داسې ټیلنټډ لکه څنګه زما خور خبرو کې چې موږ سره ساينس لیبس نشته موږ سره ساينس اکوپمنٹ نشته ساينس لیب ته دومره غټه تاله لګېدلې چې دومره غټه تاله به د بینک ته هم نه وی لګېدلې ولې چې هغه ته هر چاته پته چې دا ساينس لیب باندې یوز کیږي نو موږ سره دا نه د ساينس انوویشن ستا نه ساينس ایډیا ستا نو بد قسمتی سره اوورال که تاسو ډینجر واخلې زموږ سره کووډ وجنه پر لرننګ لاسز کې بل خبر ده چې مجموعي تور باندې پاکستان کې پرایمری یعنی میټریک پرې مونږ یو مشوم اکیډمیک ایئر یعنی څومره ټایم تیری په سکول کې 5 سال او 4 مهینه دا ټول ټایم چې کله ملاو کې یو مشوم لس کالو کې 15 کال او 4 میاشتې دا سبق وایي د چوټیانی د هرڅ تاسو تنو بسی دا 14 اگست او د هرڅ څلیدونه څلور کال 15 کال او څلور میاشتې خو کووډ وجنه په غبندی شپږ میاشتې هغه کې نور هم ماینس راغلو یعنی شپږ میاشتې نور به هم اوس په پاکستان کې څلور کال او اتم میاشتې مشمان په سکولونو کې تری نو دا ډېر بدقسمتی سره مونږه تعلیم ته زمونږ یو رجحان نشته او بل زمونږه پالیسی میکر سیکرټری صاحب په ټیچرز باندې ګندا چي او استادان وایي چې دا د سیکرټری صاحب کمال نه ده چې مونږ ته راکی نو بدقسمتی سره تعلیمي ډانچا مونږ سره څډېره خانه ده
ډېر مننه کوم عمر اورگزی صاحب زموږ سره په پروګرام کې رالې د پاکستان تعلیمي حال باندې تاسو خبرې ترې وکړلې تاسو ډېر مننه ګران اوریدونکو دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه چې د پاکستان تعلیمي نظام او خاص کر په خبر پښتونخوا او په خبر پښتونخوا سره یو ځای کول شو قبلي د لوکې د تعلیم د حال په حق باندې تاسو د عمر اورگزی خبرې ترې واورېدلې زه محمد اکرام د خپل پروډوسر وکیل خان سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان
ډیوه سره اوسئ.